یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، ستړي مشه، اختر مو مبارک. صفی الله ستانگزای هم د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته مو ښه راغلاست وایم. وړاندې دا مطالب خبرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په اختریزه وینا کې په طالبانو غږ وکړ چې سوله وکړي.
له دې نه به بهتر شیبه پیدا نه کړي، دغه لویترین فرصت ټولې کیسې ختم شوې. بین المللي قوه ووته.
کابل ښاریان وایي د اختر په ورځو کې د پټاقیو او نورو اور بلونکو توکو کارونې اندېښمن کړي. د کندهار خیاطان وایي ګڼې داسې جوړې ورپاتې دي چې څښتنانې په جنګونو کې وژل شوي. او حماس نن د اسرائیل په لور په سلګونو توغندي وویشتل. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته خبرونه له فریبا ظاهر اورو.
په اصل کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کوچني اختر په مناسبت پیغام کې پر طالبانو غږ وکړ چې اور باندې وغځوي. نن سهار په کندهار ولایت کې په دوو جلا چاودنو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 9 کسان وژل شوي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چین د اویغور مسلمانانو او نورو مذهبي لږکیو په جنوسایډ یا ډلوژنې تورن کړ. د خبرونو تفصیل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کوچني اختر په مناسبت پیغام کې پر طالبانو غږ وکړ چې اور باندې وغځوي.
طالبان لومړی له دې نه به بهتر شیبه پیدا نه کړي، دغه لویترین فرصت ټولې کیسې ختم شي. بین المللي قوه ووته چې افغانستان ولس سولې باندې اجماع لري، د افغانستان ولس غېږه درته خلاصه کړې ده. صرف لمنه د جمهوریت او غېږه د ولس ډېره پراخه.
طالبانو چې د اختر په مناسبت درې ورځنی اور باندې لاند کړی، ویلي چې هغه به تمدید نه کړي. د خبره تېره شپه د دې ډلې وایان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وکړه. ولسمشر غنی ویل چې جګړه پوځي حل لار نه لري او بالاخره باید پای ته ورسول سي. نوموړي ټینګار وکړ چې ټول افغانان سولې ته تږي دي او ټول اړخونه باید د سولې لپاره هڅې وکړي. ښاغلی غنی یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې ټول ګټو تاسیساتو ته زیان رسولو دي لاس واخلي. هغه خپله پخوانۍ خبره بیا تکرار کړه چې ویلي وو په تیرو کلونو کې طالبانو د $1 میلیارد په ارزښت ټول ګټو تاسیساتو ته زیان رسولی دی. هغه ادعا چې طالبانو رد کړې ده. افغانان د اختر داسې مهال مانځي چې د جګړو دوام ډېری کورنۍ د غم په ټغر کښېنولې دي. د روژې سږنۍ میاشت له خونړیو حملو سره مله وه. تر ټولو خونړۍ هغه یې د کابل په دشت برچي کې پر نجونو زده کوونکو وه چې شاوخوا 200 تنو ته پکښې مرګ ژوبله واوښته. د دې موضوع تفصیل په همدې خپرونه کې هم اورېدای سي. نن سهار په کندهار کې په دوو جلا چاودنو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 9 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکسي ازادي راډیو ته وویل چې د چاودنې په پنجوایي او میوند ولسوالیو کې شوي دي. نو موږ زیاته کړه،
نن سهار 9:30 باندې د کندهار پنجوایي ولسوالۍ د سالحیانو په سیمه کې پر یو ټکسي د وسلوال ترهګرو شخصي مین چاودنه کړې. دوه ماشومان په شهادت رسېدلي، دوه ماشومان او یو نفر پکښې ټپیان شوي دي.
ښاغلی بارکسي زیاته کړې چې دوهمه چاودنه یو ساعت وروسته د میوند ولسوالۍ په بازار کې سوي چې په نتیجه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. تر اوسه د دې پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. حماس نن سهار پر تل ابیب او د اسرائیل پر نورو برخو په سلګونو توغندي وویشتل، او اسرائیل ژمنه وکړه چې پر غزه به هوایي بریدونه ته دوام ورکړي. په عین حال کې نړیوالو په سیمه کې د رامنځته شوي کړکېچ چې په وروستیو څو کلونو کې ساری نه دی لیدل سوی د کمیدو غوښتنه کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې د اسرائیل د امنیت او له ځان څخه د دفاع د حق کلک ملاتړ کړی او له غزه یې توغندیو بریدونه غندلی دي. د سپین سپینې ماڼۍ په وینا بایدن ویلي چې دی هیله من دی چې دغه حالت هر څومره ژر چې کیدای سي ختم سي، خو اسرائیل حق لري چې له خپل ځانه دفاع وکړي. د اسرائیل صدر اعظم داسې کومه نښه نه ده ښودلې چې ګواکې نوموړی د اوربند ته بیړه ولري. نتنیاهو ژمنه کړې چې په غزې کې به د حماس او نورو سختریزو ډلو د پوځي وړتیاو د کمزوري کولو لپاره اقداماتو ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چین د اویغور مسلمانانو او نورو مذهبي لږکیو په جینوساید یا ډلوژنې تورن کړ. د وزارت په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه په کلني راپور کې چې پرون چهارشنبه یې خپور کړی، دغه راز ایران او روسیا په نړۍ کې له مذهبي ازادیو ستر سرغړونکي بللي دي. د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د دغه کلني راپور څخه په استفادې غواړي چې د هغو هیوادونو نومونه په ډاګه کړي او هغوی وشرموي چې نوموړی یې له مذهبي ازادیو ستر تیری کوونکی بولي. شغل بلینکن په نړۍ کې مذهبي ازادۍ نړیوال بشري حق بولي. او د بالیوډ وتلې ستوري انوشکا شرما او میړه ویرات کوهلی له کورونا ځپلو سره د مرستې لپاره د راټولېدونکو پیسو اندازه لوړه کړه. هندي رسنیو راپور ورکړی چې دغه جوړې مخکې د 9 کروڑ هندي روپیو د راټولېدو ژمنه کړې وه، خو اوس یې هدف 11 کروڑ ته لوړ کړ څو په خپل هیواد کې د کورونا ځپلو د ژغورنې لپاره وکارول سي. انوشکا او میړه د چهارشنبه په ورځ دا اعلان وکړ. دوی د دې کار لپاره له وړاندې کمپاین پیل کړی دی. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com د ورشه راځو. د پروګرام لومړی مطلب ته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د اختر په لومړی ورځ وینا کې په طالبانو باندې غږ وکړ چې سوله وکړي. هغه ویل چې نور د طالبانو لخوا د جنگ د مختوړلو لپاره ټول پلمې ختمې دي او دا ډله باید د سیاسي حل لارې ته غاړه کېږدي. په دې اړه باندې زموږ همکار جزئیات راټول کړي او همداسي به را سره شریکوي. مهرباني.
سولې ته د رسیدو لپاره لرامنځته شوي فرصت ګټه اخیستنه، انتخابات، سیاسي حل لاره، د جګړې او ویجاړیو پای ته رسیدل او د ملت غوښتنې منل د کوچني اختر لمانځه وروسته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د وینا مهم ټکی وو. ښاغلي غنی افغان ولس ته د اختر د مبارکۍ تر څنګ وویل چې له بده مرغه لا هم په هیواد کې وینه تویدنه روانه ده. نوموړي د کابل په دشتي برچی کې په سید الشهدا خونځي او د لوګر په مرکز پولي عالم کې موټر بم چاودنی، په کونړ کې د قران کریم پر حافظانو برید، په زابل کې د لوی لارې پر مسافرو بمی چاودنه او د غشان د کندهار په ارغنداب کې د خونړۍ وسلوالو نخطو بیل یاد کړی. خو ښاغلي غنی طالبان مخاطب کړل او ویل چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره ښه فرصت رامنځته شوی، باید ګټه ترې واخیستل شي. نوموړي وویل
لتینه به بهتر شی به پیدا نکی، دغم لویترین فرصت ټوله قصه ختم شي. بین ملی قوا ووتل، لمنه د جمهوریت او غیره د ولس ډیره پراخه ده. محترم طالبان مشرانو، آیا خبر یې چې نن ډیرترین خلق اتاسی په نامه غلا کوي؟ نن اتاسی په نامه قاچاق کوي، اتاسی په نامه له خلکو نه باج اخلي.
بحران د وتلو یوازینی حل لاره یوې سیاسي هوکړې ته رسیدل دي. داسې هوکړې چې د طالبانو په باور د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د هوکړې او بین الافغاني خبرو اترو له لارې ترلاسه شي. په ارګ کې د کوچني اختر د لمانځه په مراسمو کې پخواني ولسمشر حامد کرزي او ګڼو نورو افغان چارواکو برخه اخیستې وه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د غشان په خپل اختریزه وینا کې وویل چې د افغان سولې په اړه ملي او سیمه ییزه اجماع رامنځته شوی او اوس نړۍ افغانستان ته د یو ګواښ نه بلکې د یو فرصت په توګه ګوري. نوموړي یو وار بیا ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه له جمهوریت او د غشان له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ کوي او هیڅوک نشي کولای چې د افغانانو یووالي ته زیان ورسوي. ښاغلي غنی وویل چې په پراخه کچه به نړیوالې مرستې له افغانستان سره روانې وي او اوس مهال د اړیکو یو نوی فصل پرانیستل شوی دی. محمد اشرف غنی په افغانستان کې د ملي تاسیساتو ورانېدو ته په اشاره باندې وویل چې د نړیوالو بنسټونو موندنې ښایي چې په تیر یو کال کې وسلوالو طالبانو د یو میلیارد ډالرو په لګښت بنسټیزو پروژو ته زیان رسولی او لا هم دا چاره روانه ده. خو وسلوالو طالبانو وړاندې ویلي وو چې دوی بنسټیزو پروژو ته زیان نه رسوي او د افغان حکومت دا راپورونه یې رد کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د اختر په درې ورځو کې اوربند اعلان کړی، خو مبارکه روژه بیا د افغانانو لپاره خونړۍ وه. نه یوازې دا چې له بېلابېلو ولایتونو نه د سختو نښتو راپورونه ورکول کېدل، بلکې په لوګر او کابل کې موټر بم حمله هغه څه وی چې سلګونه ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله. افغان حکومت دفتر په ورځو کې د طالبانو د اوربند هرکلی کړی او غوښتنه یې کړې ده چې دغه ډله باید تلپاتې اوربند وکړي، خو طالبانو له اختر وروسته اوربند رد کړی دی.
فصل جدید از مناسبات بین‌المللی ما آغاز شد.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختریزه وینا په مناسبت باندې مو جزئیات واوریدل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به هم ورشو کابل ته. په کابل کې د دغه ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د اختر په مناسبت باندې د پټاقیو او داسې نورو اور بلونکو توکو کارونې اندېښمن کړي دي. دوی وایي له ماښام وروسته د پټاقیو او دې ته ورته د توکو کارولو رواني ستونزو سره مخ کړي. د کابل امنیه قمندانې وایي د داسې توکو کارول ناقانونه دي. تفصیل په دغه راپور کې.
د اختر په دیش په ورځو کې د پټاقۍ او دې ته د ورته توکو د کارولو هیبتناک غږونه اورېدل کېږي. کابل ښاریان د اختر او نورو ځانګړو شپو ورځو کې د پټاقیو، فیشنګونو او دې ته د ورته توکو کارول یوه ستونزه ګڼي. د دغه ښار ځینې اوسیدونکي وایي د ماشومانو لخوا د داسې توکو کارولو د دوی ذهني ارامتیا له منځه وړي، خو کورنۍ او پولیسو یې مخنیوي ته هیڅ اقدام نه دی کړی. سلیم ازادي راډیو ته وویل سربیره پر پټاقیو، فیشنګونو او نورو اور بلونکو توکیو د شپې لخوا ډزې او د ماشومانو د پلاستیکي تمانچو غږونه کابل ښاریان ځوروي. د دغه ښار بل اوسیدونکی طارق وایي ټولې کورنۍ باید د خپلو ماشومانو کړنې اداره کړي سو په راتلونکي کې قهرجن ونه اوسي. د کابل امنیه قمندانۍ وایي وروستۍ څو اونیو کې د پټاقیو او اور بلونکو توکو ډېر بارونه ضبط او پلورونکي نیولي دي. د دغې قمندانۍ ویان فردوس فرامرس ټینګار کوي چې پولیس به د پټاقیو او دې ته د ورته توکو له کارونکو سره قانوني چلند وکړي.
در این قسمت با فروشنده ها و استفاده کننده های پتاقی
د پتاقی و فشنگون و داسی نور و توکیو لکارون که سر بجدی چلند وشی. د کابل پولیس لطول و کرونه و غواری چه دغی موضوع تا جدی پا مکری، زکا چه د خلق و عینی و روانی امنیت مهم دی. پوتور و نحیو که بعد خلق و شکایتون و ترسیدن وشی.
مخکې له دې هم د پټاقیو، فیشنګونو او داسې نورو توکو کارولو کابل ښاریانو ته سرخوږی جوړ کړي او شکایتونه یې کړي دي. کله کله د دغو توکو کارولو ځینې ماشومان ټپیان کړي هم دي. د یادولو ده سره له دې چې د دغه توکو د پلور او پیر او کارولو د مخنیوي ژمنې شوي، خو د خلکو په خبره امنیتي ځواکونه په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، رنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسی.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت خبرداري ورکوي کدي اختر په ورځو کې روغتیايي لارښوونې رعایت نشي د کورونا وایروس درېمې څپې کړکېچ پر رامنځته شي. په ورته وخت کې د هیواد د حج او اوقافو وزارت هم د خلکو څخه غوښتي دي چې د اختر په مناسبت په خپلو جمعتونو کې د اختر لمونځ دی په آزاد فضا او د ماسکونو په کارولو سره ادا شي. په دې اړه باندې پام وکړئ دغه راپور ته.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د اختر په ورځو کې د کورونا وایروس د درېیمې څپې د چټک خپراوي د مخنیوي لپاره خبرداری ورکوي. د دغه وزارت سرپرست وحید مجرو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د حج او اوقاف وزارت سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې د کابل په ګډون په ډیری ولایتونو کې د کورونا وایروس د درېیمې څپې د خپرېدو او په دغه وایروس د اخته کېدو پیښې مخ په زیاتېدو دي.
هر به احتیاطي چې موږ په ټولنه کې کوو، که مارکیټ ته زیات شو، منډی کې بیروبار ده، لیسې مریم کې بیروبار ده، لوی ښارونو کې بیروبار ده، موږ د هغې نتیجه ماښام د مړینې په ګراف کې وینو چې زیاتیږي او د مثبت واقعاتو په ګراف کې وینو. نو که غواړو چې دا ګراف بیرته سر یې زموږ څخه ټیټ سي، نو کلی دی هغه لارې زموږ دې په لاس کې دی چې مخصوصا د روژې په آخر کې چې آخر ته رسېدلی یو او د اختر په ورځو کې ورته احتیاط وکړو، پام وکړو.
ښاغلی مجرو وایي یوازې په کابل کې د تېرې یوې اونۍ په پرتله د مثبتو پیښو په ثبت کې 14% او په وفیاتو کې بیا 38% زیاتوالی راغلی، چې په خبره یې دا د کووېډ-19 ناروغۍ د کچې د لوړېدو ښکارندوی کوي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست له ټولو خلکو وغوښتل چې د اختر په ورځو کې د یو بل کورونو ته له زیات تګ راتګ ډډه وکړي او د ټولنیز واټن، ماسک کارولو او لاسونو مینځلو په شمول د نورې ټولې روغتیایي لارښوونې هم په پام کې وساتي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په خبره دا مهال افغانستان کې دننه د کورونا وایروس د ډول معلومولو وړتیا لري او تر دې دمه تر ټولو زیات انګلیسي ډول کورونا وایروس تشخیص شوی دی. د دغه وزارت معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو لپاره تر اوسه 422 ټیسټونه شوي، 35,545 مثبتې پیښې ثبت شوي او له دې شمېره بیا 4.3% خلک ترې مړه شوي دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
حماس نن په سلګونو توغندي د اسرائیل په لور وشتل. په غزې تړانګه کې واکمن حماس ډلې له دوشنبې راهیسې د اسرائیل په لور توغندي ولي او اسرائیلي الوتکو پر دې سیمه درنه بمباري پیل کړې ده. په دې ترڅ کې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هیله ښکاره کړه چې دا شخړه به ژر ختم شي، خو تر دې دمه نه اسرائیل او نه حماس ویلي دي چې روغې جوړې ته چمتو دي. تفصیل په دغه راپور کې.
حماس نن سهار وختي په سلګونو توغندي د تل ابیب په شمول د اسرائیل د نورو سیمو په لور وویشتل او اسرائیل خبرداری ورکړی چې پر غزې به هوایي بریدونو ته ادامه ورکړي. په دې ترڅ کې نړیوالو غوښتي دي چې په دې سیمه کې چې له څو کلونو راهیسې تر ټولو خونړۍ جګړه پیل شوې ده وضعیت ښه کړي. له دوشنبې راهیسې چې دا جګړه پیل شوې ده، د سپین ماڼۍ په وینا د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په خپله لومړۍ ټلیفوني مکالمه کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د خبرو پر مهال د اسرائیل د توغندیو د برید ننګه وکړه او دا یې د اسرائیل حق وباله چې د ځان دفاع وکړي او پر اسرائیلي د توغندیو بریدونه وغندل. د ملګرو ملتو امنیت شورا پرون د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د دې شخړو په اړه بیړنۍ غونډه وکړه. واشنګټن وویل چې ډېر ژر به منځني ختیځ یو پلاوی ولی شي چې د کړکېچ څخه کمېدو هڅه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم له فلسطیني مشر محمود عباس سره چې له حماس سره جوړ نه دی او په لویدیځه غاړه کې د اسرائیل له اشغال سره مخالف دی خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو سره تر خبرو وروسته وویل زما هیله او تمه دا ده چې دا جګړه به ډیر ژر سړه شي او اسرائیل د ځان د دفاع حق لري. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې ولسمشر بایدن ولې دا تمه لري چې دا کړکېچ به ژر ختم شي. د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو څرګنده کړې ده چې دا نیت نه لري چې د اوربند لپاره عجله وکړي. د امریکا له ولسمشر سره تر ټلیفوني مکالمې وروسته اسرائیلي سرچینو د صدر اعظم نتنیاهو په وینا خبر ورکړ چې د ویلې دي اسرائیل به په غزه کې د حماس او نورو ترهګرو سازمانونو د پوځي وړتیاو د له منځه وړلو لپاره خپلو عملیاتو ته ادامه ورکړي او دا لا پیل دی. حماس هم د جګړې دوام ته لیوالتیا ښودلې او د دې ډلې سیاسي مشر اسماعیل هنیه ویلې دي له دښمن سره جګړه انجام نه لري. له دوشنبې را پدې خوا چې جګړه پیل شوې ده، په غزه کې د روغتیا وزارت په وینا د 14 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 55 فلسطینیان وژل شوي دي او د اسرائیل روغتیایي چارواکي په اسرائیل کې د وو تنو د وژلو خبر ورکوي. د اسرائیلي پوځیانو په وینا له غزې څخه حماس شاوخوا 1.5 توغندي د اسرائیل په لور ویشتلي دي چې ځینې یې تر تل ابیب پورې رسېدلي دي. اسرائیلي پوځیان وایي چې د حماس ډېر توغندي په هوا کې شنډ کړي دي. د دې په ځواب کې اسرائیل پر غزې په سلګونو هوایي بریدونه کړي دي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان دې هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
ځنګړی مرکی
معنی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون مې پکې کوم
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 خبرونه کوو د ازادي رادیو پروګرام نام دارنګ په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم نړۍ ارزه کې چې تاسو د سهار لوود ما خام ترو او راځل شي ور بشو کندهار ته د کندهار ولایت یو شمیر خیاطان وایي دوی ته د تیر کال په اوږدو کې په لزګونه جوړې جامې چې د اخترونو او نورو ځانګړو ورځو د جوړېدو په مناسبت ورول شوي همداسې پاتې دي او ځخترانی د دوی په خبره په جګړو کې وژل شوي په عین وخت کې د کندهار میرویس روغتون ته په تیر یو کال کې د ملکي خلکو 3600 مړي او ټپیان ورول شوي چې په ماین چاودنو ترور مخامخ جګړو او هوایي بریدونو کې مړه او ټپیان شوي دي په دې اړه پام وکړئ له کندهاره یو تفصیلي راپورته
عبدالمنان د کندهار پارک بازار کې خیاطی کوي هغه ته د تیر کال په اوږدو کې پلسکونه جوړې جامې چې د اخترونو او نورو ځانګړو ورځو د جوړېدو په مناسبت وربلل سوي همدا صفات سوي او څښتنانې په بیلابیلو پیښو کې وژل سوي دي
دا اوس یو نفر رالی چې ولی دغه کاجه راکړه موږ ول هغه خپل نفر موږ راغوښتي وو ول هغه نه رالی ما ورته وویل ولې نه رالی ول هغه ځکه چې شیخ شو او اوس ته داسې وګوره اکثره جوړې پرچېږي چې د هغو نفران وستادي اختر دی موږ دغه وروسته راغوښتي وو او دوی اوس نه دي راغلي تر اوسه پورې شاید نه درکړ شوي نه د کاټ تراکتر استه نه دغه سې یو بل درکړه
عبدالمنان وایي هر کال تر اختر ورسته لاس تر 15 جوړې دغه ډول فرمایشي جامې ورته پاتېږي چې د مالکینو درکې معلوم نه وي د عبدالمنان په وینا د کوم جامو څښتنان چې معلوم نسی هغه جامې د هغه کسانو په نوم پر غریبو خلکو ویشي
ډېر څنګه وخت سره سیده سپیش راځي چې کله موږ ته په اختر بعد څخه اتمن لاس 15 جوړې دغه صفات سي ورسته بیا یو ورور رواني یا یو فلار رواني کاټو راخسي حتی ځینې وخت هغه صفات تر کالوم واو نه چې اس کاټ درکلامي دا یو مش خیراتو دغه په نام سره او یا کدايس دغه فلار سي موږ هغه تور تسلیم کو یا پرتی ته ستو ګره هغه ډېر جوړې پرچیږي نه
دا یوازې عبدالمنان خیاط نه دی چې د تاریخوالی په پیښو کې د قربانی سو کسانو جامې ورته پاتې سی بلکې د کندهار په تقریبا هر خیاطی کې د لسکونو داسې کسانو جامې پرتې دي چې جګړې ژوند اخستې او د کالو پر ځای د تن اخیری جامه کفن سوی اغه ګل د کندهار یو بل خیاطی چې په تیر یو کال کې اویا داسې کسانو د جامو جوړولو فرمایش ورکړي خو د میاشتو تیرې دوه ورسته دا کسانو درک نه دی معلوم سوی دا ګل په خبره ورسته د نور خلکو لخوا خبریږي چې دا کسان د تاریخوالی په بیلابیلو پیښو کې وجل سوی
داسې کالی ډیر پاتې دي چې هغه دوه کال درې کال څلور داسې جوړې ستاسو 15 کال کېږي چې پرتې دي یاره کوم شپته جوړې اویا جوړې کالی خو پاتې شي کال کې چې هغه کمی پاتې شي موږ خپل کال شپته جوړې اویا جوړې کالی پاتې شي اکثر خلک بس دغه هیڅ خبر شو یا بلکې څه شو هغه لا وفات شو دا دی چې څنګه څه پلاکی جنگ کې پلاکی کار نو کالی پاتې کله مسکین را ساغه ته ورکو خیرات کې کله یو دوست را ساغه یو اکثر خلک د پراتې
کنداری خیاطان وایي دوی ته پاتې سی به جامع اکثر د هغو امنیتي سرتیرو او عوامو خلکو دي چې د روان تاریخوالی په بیلابیلو پیښو کې وژل سوي د کندهار د میرویس روغتون اجل واټ دغه روغتون ته په تیرې وکال کې 3600 مړي او ټپیان وربلل سوي چې په ماین چاودنو ترور هوایي بریدونو او د تاریخوالی په نورو بیلابیلو پیښو کې قرباني سوي د میرویس روغتون مشر ډاکټر نعمت الله ازادي راډیو ته وویل د دغه ډول ورولسو کسانو له جملې 1003 کسان مړي او 2640 ټپیان دي
په دې وکال کې
جنگ هم ډیر سوی دی شدت مندلې دی د دې څخه په دایو کال کې 2504 واځي مشته چپیان دي چې مختلف عاملونه دي بمبار دی ماین دی او وشتل سوی دی او تقریبا 1003 تنه زموږ وطنوالو ژوند لاس ور کړی دی چې هغه هم د ماین او وشتل او بمبار د لاس
میرویس روختون ته د ورولڅو مورو او ټپیانو د شمیر یوازې د ملکی خلګو دی په کندهار کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم تیر کال د جنوبی حوزې په کچه د تاوتریخوالي په بیلابیلو پیښو کې د 2045 کسانو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي د دغه کمیسون صاحب رئیس سلطان محمد عایل ازادي راډیو ته وویل چې دغه ارقام د ټول هیواد په سطحه د ملکي مرګ ژوبلې 3% جوړوي
زموږ د موندنو له مخې په دغه کال کې سویل لویدیځې حوزه کې 2045 ملکي کسانو ته مرګ ژوبلې اوښتي چې له ډلې یې 988 تنه وژل شوي او 386 تنه ټپیان شوي دي دغه ارقام د ټول هیواد د ملکي مرګ ژوبلې 3% جوړوي که څه هم دغه شمیرې د تیر 2019 کال په نسبت کمه شوې ولې بدبختانه په وروستیو جګړو کې د مرګ ژوبلې ګراف نور هم لوړ تللی دی د دې تلفاتو مهم لاملونه شخ کړای شوي ماینونه چاودېدونکي توکي هدفي وژنې انتحاري حملې ځمکني نښتې او هوایي بریدونه وه
د کندهار اوسېدونکي وایي په روانو جګړو او ناامنیو کې د ملکي خلکو مرګ ژوبلې د ډېرو کورنیو د خوشحالیو ورځې په ځانګړې توګه اخترونه کمرنګه کړي دي دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د کوچني اختر په روانو درو ورځو کې اوربند اعلان کړي خلک وایي د رامنځته سوي اوربند د غځولو لپاره دي هڅې وسي ځکه که جګړه یوه ورځ درېږي هم نو د ډېرو خلکو ژوند ژغورل کېږي
داسې لالي لالي خوبو نوینم ہر کمر بل کے دمر میں پزے گلو نبینوں ہر کمر بل کے دمر میں پزے گلو نبینوں لائیو سوش پہ داسی لالی لالی خوب نوینم دایو سوش پی داسی لالی لالی خوب نوینم هر کمر
له ازادي رادیو مو مفصل راپور واوري د کندهار د خیاطانو راپور چې ویلي غنی داسي جوړ شوی جامع ورته پاتې دي چې سختنانی د دې خبره په جنگونو کې وژل شوی او هیڅوک دغه جامو د وړلو لپاره نه دی ورغلی
ستاسو ل پیغامونو
میرویس اخلاقی مند هلمند ولایت نستا سره دغه پیغام شریکوم په لومړی قدم کې د ازادي راډیو ټول مشران او ټول کارکونکو همکاران ته د کوم کې کوښنی اختر پر رسیدو مبارکي وایم ټول هیوادوال ته د کوم کې کوښنی اختر مبارک وي اېلمه یم دا اختر مستقو شرف برخه کې نو اېلمه یم نور د ایس ګندار د ایس مور د ایس ورور او د ایس پلا په څوک کې وښ کې ونه وینم یو دا تل پاتې ورځې په هیله یم خو جوړ هیوادوالو هیلمن یم مخصوصا دعاګانې او لاسونه په لبسو او علاجلاتو دغه زارۍ وکړو چې داسې ټوله ورځې مو د اوربند ورځې وي ځکه اوربند خصوصا دا درې ورځې اوربند چې په اختر کې سوی دی دا واقعنه زموږ خصوصا ټول افغانان په شېرې کې یعنې خوشي خپره ده اختر مو بختور سفر ډېر درنه ستاسو خاقو ورو میرویس اخلاقی و سلام په احترام السلام علیکم ز ټولو هیوادوان ظریف خلکو زنګلپل خلکو دا د کوچنی اختر مبارکي وایم او زما له خوا نه د ازادۍ راډیو له لوري د افغانستان ګوډ ګوډ ټول بې وزلو غریبو او عجزانو خلکو او هغه زنګلپل خلکو ته د اختر مبارکي ورسیږي او الله جل جلاله دې وکړي چې راتلونکي اخترونه ستاسو په خوشحالۍ او په سوکاله ژوند کې تیر شي وسلام
عبدالله کې افغان د کندهار له تمیون دوله سوالی نه د کوچني اختر مبارکي د ازادي راډیو مشه صاحب او ټول همکارانو ته وایم او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. خدای پاک دې راته دغه اختر د سولې او سوکالۍ اختر کړي. خدای پاک دې دغه کوم وربند چې درې ورځې سوی دی خدای پاک دې په ټول افغانستان کې ته دایمي کړي دغه وربند، او خدای پاک دې د خیر صلح راولي چې په خوشي او خوشحالۍ باندې هر اختر هر خوشحالي ولمانځو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې شوې. فریبا ظاهر ته وار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کوچنی اختر په مناسبت پیغام کې پر طالبانو ژغ وکړ چې اوربندي وغځوي. ولسمشر غنی وویل چې جګړه پوځي حل لاره نه لري او بلاخره باید پای ته ورسول سي. نوموړي ټینګار وکړ چې ټول افغانان سولې ته تږي دي او ټول اړخونه باید د سولې لپاره هڅې وکړي. په همدې حال کې طالبانو چې د اختر په مناسبت ورځنی اوربند اعلان کړی ویل چې هغه به تمدید نه کړي. نن سهار په کندهار ولایت کې په دوو جلا چاودنو کې د شوز او ماشومانو په ګډون و کسان وژل شوي دي او درې نور ټپیان دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال نصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنې په پنجوایي او میوند ولسوالیو کې شوي دي. تر اوسه د دې پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی. حماس نن سهار پر تل ابیب او د اسرائیل پر نورو برخو په سلګونو توغندي ووشتل او اسرائیل ژمنه وکړه چې پر غزه به هوایی بریدونه ته دوام ورکوي. په عین حال کې نړیوالو په سیمه کې درامسته سوی کړکیچ چې په وروستیو څو کلونو کې ساری نه درلودی د کمیدو غوښتنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چین د اویغور مسلمانانو او نورو مذهبي لږکیو په جینوساید یا دلوژنې تورن کړ. د وزارت په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه په کلنی راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړی، دغه راز ایران او روسیا په نړۍ کې له مذهبي ازادیو ستر سرغړوونکي بللې دي. شغل بلینکن په نړۍ کې مذهبي ازادي نړیوال بشري حق بولي. او د بالیود وتل استوري انوشکا شرما او میړی او ویرات کوهلی له کورونا ځپلو سره د مرستې لپاره د راټولیدونکو پیسو اندازه لوړ کړې ده. هندي رسنۍ یو راپور ورکړ چې دغه جوړې مخکې د 1 کروڑ هندي روپۍ د راټولیدو ژمنه کړې و، خو اوس یې هدف 1 کروڑ ته لوړ کړ څو په خپل هیواد کې د کورونا ځپلو د ژغورنې لپاره وکارول شي.
کولای شي د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولې. اوس هم په دویمه نیمه کې د مخکښو ښځو پروګرام خبرو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. هله د چي ټول بروغ جوړ او خوشاله وي او د خبرونه تر پایه پورې بر سره پاتې شي. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې بیا حمله ځان سره مخکخه خزلرمه د میډریمه د بیان د ازادي ورسته او موږ هم په همدې مناسبت باندې لزان سره یو آزاد خبریاله اغلی زرمینه سپیشل لرو. اغلی سپیشل موږ سره هم د اوس د ټلیفون په کرخه ده خرقلاس ترتوي.
اغلی سپیشل او تازه رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. مله د شتاسو هم خوي او هغه شتاسو د رادیو اوریدونکو دغه هم خوي. ډیره مننه چې سمو راته وکړه.
اها لا تاسو نه هم مننه. اغلی سپیشلی په سر کې به راته وایي چې د بیان ازادي په افغانستان کې څنګه ارزوي. اوس مهال په افغانستان کې څومره د بیان ازادي شتون لري؟
په نظر په افغانستان کې نسبت نور منطقي هیوادونو لکه دوست هیوادونو په پرتله افغانستان کې د بیان ازادي تر ډیره کشف ورشته، او د یعنی افغانستان خلکو ته تر ډیره کشف ورې بیان ازادي ورکړل شوې ده.
اغلی سپیشلی تاسو یو څه ناڅه د بیان د ازادۍ په برخه کې په افغانستان کې قانی یستي دارته وایس چې څومره په دغه برخه کې خپل ځان خپل آزاد محسوسوي آزاد حس کوي؟
ډیره مننه، ډیره ښه پوښتنه ده. او زه د یو افغاني ښځې په حیث وایم تر ډیره مونږ ته د حکومت لخوانه د بیان ازادي راکړل شوې ده او مونږ د حکومت لخوانه په دې برخه کې ډیر قانوني هغه څه چې مونږ مثلا زیاتره وخت مونږ هغه څه دي چې یعنی مونږ چې غږ نشو پورته کولای هغه چې سینما کې کړې لخوانه دي یعنی مونږ نشو کولای په ډیر ازادانه توګه خپل نظر شریک کو او د فکر کوم چې تر ډیره به دلیل همدایي چې یعنی مونږ د ځین موافقه کړی نه یا ځین نورو ډلو نه د ډار احساس کو یعنی د ځان د هیڅ په خاطر مونږ نشو کولای پوره خپل حقیقت چې باید پورته کو هغه د خلکو سره شریک وي یغه
د مافیایي کړیو یادونه مو وکړه د مافیایي کړیو په خاطر باندې یا د حقوق د ویری په خاطر باندې څومره د غستاسي په د بیان په ازادي باندې تاثیر کړی دی او تاسو لکبله پوره توګه آزاد نه یاستي
مونږ تاسو کوو نو مونږ ټول افغانان شهیدان یو په افغانستان کې متاسفانه مونږ دغه سکړې او لکبل مونږ نشو کولای چې خپل غږ یعنی کفیصدي وخی مونږ 50% تړلی یو په دې برخه کې او زمونږ اساسي مشکل او زمونږ لومړی مشکل هم دا دی چې مونږ یعنی مونږ ته حکومت دومره په مونږ د بیان ازادۍ په اړوند ټینګار مونږ باندې نه دی کړی مونږ باندې یعنی قیدګیری نه ده کړې فقط زمونږ یعنی مونږ چې نشو کولای هغه د نورو کړي اړوند دي یعنی د فکر کوم چې افغانستان کې به د زما په شمول ټول افغان خزي یا هغه کسان چې بیان ازادۍ لپاره غږ پورته کړی دی تر ډیره به دوی وژل شوي هم وي او هغه څوک چې اوس ورته کار کوي دوی به په همدې وخت کې هم وي چې یعنی څنګه کوم چې هغه کسان چې بیان ازادۍ لپاره کار کړی دی هغوی به د هېواد دننه بیا وکړی شي په ښه توګه یعنی په آرامه توګه دی
تاسو ویلې دغه یو اساسي مشکل دی چې تاسو په پوره توګه د بیان ازادي نه لرئ دا راته وایي چې دغه مشکل د خزو په وړاندې په کومه کچه باندې د لکه څنګه چې تاسو یو خزه یاستي او د نارینه په پرتله باندې یعنی دغه ستونزه زیاته د خزو په وړاندې ده که د نارینه په وړاندې په افغاني ټولنه کې
زما له نظر په بیان ازادي خزو او سړی ست مساوي توګه ورکړل شوې ده ځکه مونږ په ډېری برخو کې لکه خبریالان مونږ وینو چې خزي دي ډېرې سیاسي خبرونې هم مخته وړي دي ډېر داسې راپورونه هم جوړ کړي دي چې هغلته زمونږ نارینه خبریالان هم تللي دي هغلته هغه راپور جوړ کړی یعنی د جنگ په ساحه کې وخت یو چیرته حمله کېږي هغه ساحه کې یا یو چیرته اور لګېدنه کېږي دوی تللي دي هغلته راپور جوړ کړی دی هغه راپور په ډېر ښه شکل سره تلویزیون کې یا په بېلابېلو رسنیو کې وړاندې کړی دی نو مونږ ویلی شو چې بیان ازادي د ښځو او نارینه وو ترمنځ زما په نظر په افغانستان کې به دومره فرق ونه لري
ډېره مننه که دا راته ووایې چې په دې برخه کې خپله له کومو ستونزو سره مخامخ شوې یې
زه که تاسو ته ووایم زیاتره وخت خبریالانې هغه څه چې کروي او هغه څه چې شفاف وي هغه غواړي چې په ډېره ښه توګه رسنیو کې خپره کړي او هغه څه چې یعنی زه فکر کوم چې خبریالان همیشه هغه څه چې صحیح دي ښه دي یعنی منځ کې به زه فکر نه کوم چې کوم څه وي چې دوی پټ کړي او بیا هم خبریالان په افغاني ټولنه کې هغه نارینه دي څه ښځینه دي دوی ته ستونزې شته دوی ته خنډونه شته او دوی نشي کولای په هغه توګه چې مثلا یو آزاد خبریال د راپور جوړونه کوي د خبرونه جوړونه کوي یا یو څه جوړوي یو سیاسي خبرونه جوړوي چې هغه کې هغه پښتنې چې باید دوی وکړي د هر ډول یعنی کړي څه هغه هغه هر څوک وي هغه د فاسدانه ډول د فکر کوم چې نشي کولای نو زه هم به څه وایم چې تر دې موږ د حق لرو خو په متاسفانه ځینې ستونزې اوس مشته خبر یلان ته هم شته چې دوی نشي کولای په ازاده توګه هغه خپل غږ دي
ډېره مننه دا راته ووایاست چې اوس مهال د بیان ازادي په کوم حالت کې ده یعنی د څو کلونو مخکې په پرتله د تقریبا لسو کلونو اته کلونو نهه کلونو په پرتله اوس مهال چې نسبي امنیت ښه نه ده اوس مهال د بیان ازادي کومې لوري ته روانه ده ستاسو په نظر
زه به هم بیا هم خپل معنی خبره سره شم د بیان ازادي مونږ لکه د حکومت له نگاهه ورته وګورو مونږ ته هیڅ ډول یعنی ممانعت نه دی شوی مونږ نورو هیوادونو همسایه هیوادونو سره پرتله کو پاکستان کې یعنی یو خبريال نشي کولای دومره په ډاډه سره خبري هغه خبري په خخ جوړ کړی لکه په افغانستان کې چې دومره کول شي په تاجکستان مې هواد کیات کو هغه څه اصلا د فکر کوم شي دومره رسنۍ ته اصلا دغه وخت نه دی ورکړل شوی چې دی بیان ازادي لپاره کار وکړي تر دې افغانستان کې د فکر کوم چې د بیان ازادي لپاره ډیر وخت بیان ازادي ډیر عام شوی دی یعنی خلک ډیر په خاطر کولای شي چې هغه خپل غږ پورته کړي او هغه څه چې دی په اعتراض لري هغه یعنی یا هغه څه چې حقیقت یې هغه برملاسي اوس مهال په فکر کوم چې د خوا په پرسته لا ډیر کار ورته شوی دی ما تر اوسه هم یاد افتار چې زمونږ او دا زمونږ هغه لیکوالانو برکت دی هغه خبریالانو برکت دی د هغه امام مولویانو برکت دی چې دوی د حق لارې لپاره کار کړی دی د بیان د ازادۍ لپاره کار کړی دی مونږ زیاتره لیدلې دي چې خبریالان مهم له لاس ورکړي لیکوالان مهم له لاس ورکړي هم دې څورته مونږ ګورو چې مونږ په دې پراخه توګه یعنی کوم یو د خبریالانو د نورو هغه کسانو چې دی یعنی لیکوالانو ترڅنګ ملای مامانو مونږ ګورو چې زیاتره کسانو چې حق خبره کړي د حقي قربان شوی دی لاري نو مونږ پاتې وای شي دی لاري ته ډیر ځات خاص شوی دی او نسبت په خوا اوس ډیر ښه دی د بیان ازادي اوس ډیر ښه ده اوس مهال تک شي د فکر قوم اوس مهال د افغانستان د خلکو ستونزه په بیان ازادي نه وي هغه به امنیتی ستونزي هغه به نور هغه کلتور او فرهنګ هغه به ځای فرهنګونه هغه به ځای رسم او رواجی افغانستان
خلک او افغانستان خلک لکه څنګه چې تاسو ویلې چې اوس مهال ډیره ازادي په افغانستان کې خبريالانی هم نه لري د مافیایي کړیو له وجې نو عادي خزي خو به هیڅ د بیان ازادي نه لري هغوی خو به خپل اصلي ستونزې هم نشي بیانولې نو کدار ته وایس چې دا څومره د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي لامل ګرځیدل شي یا ګرځیدل دی
زه فکر کوم چې تر ډیره د دې لپاره چې یو خزه خپل حق نشي غوښتلای یو خزه خپل حق لپاره غږ نشي وکړلای موږ زیاتره قضیې تاسو به حتمان ورسره مخ شئ موږ تړلې دي چې خزه که اصلا هغه مکه او جایدات چې د دې پلارونو باید دوی ته ویشلی وای خزه ته پکې حق نه ورکول کېږي او هغه خزه چې مثلا د خویندې او خپل ورونو نه دا حق یعنی دا نشي کولای شي دی غږ پورته کړي او هغه ته یعنی خپل حق ته هغه نه وغواړي یعنی تر دې راځي فکر کوم چې افغان خو ته د بیان د ازادۍ حق هغه څه چې په کورونو کې ناشتي دی او هغه څه چې مثلا د فعالیت نه دی لرلای هغه ته به د بیان ازادۍ فکر نه کوم چې دومره وسل شي او دومره به هغه په دې برخه کې کامیاب اوسېدلی خو تر دې راځي فکر کوم چې په خوانه به اوس ځکه چې شي چې اوس مهال موږ ګورو چې زیاتره ځایونو کې لکه هر چیرته دوی مثلا د دې د ودونو مسله شي لکه یو انجلۍ چې کله کوشتن کېږي یا د هغوی په اصطلاح کې وایم دعا یې کوي نامزد کېږي نو لومړی د دې نه پوښتنه کېږي چې آیا دغه کورنۍ ستا خوښه ده که نه یعنی دغه د فکر کوم تر ډیرو کورنۍ اوس دغه خبره عامه شوې هم ده او دا ډیر ښه ټکی دی د ښځو لپاره نو په همدې هیله چې نور هم مخته لاړ شي زیاتره داسې خبرې شته چې افغان ښځې مثبت خواته هم کش شوي دي یعنی که کورنۍ نه دي غوښتي ټولنې ته په کتو دوی مخته تللي دي خو ځینې ستونزې واقعا چې اوس هم شته او ځینې شیانو څخه موږ حتی نه شو کولای په ډېرو حتی یوه ښځه چې معلمه وي یوه ښځه چې یعنی خون کې ډاکټر ای یا هر یعنی خپل تعلیم هم کړی خو سره دی هغه نم د دې لپاره چې هغه ورونه د دوی د حق یعنی د دوی د حق وکړلو یعنی د دوی د راګ د جګولو حق دوی ته نه ورسي دوی چوپ پاتې کیږي
بله
نو هم دې څنګه ویلای شو چې شاید تر ډیره دا ستونزې په افغان خوځو ما په نظر کې چې بیان ازادي په نظر کې ونیول شي ډیره بالی شي ځکه چې دوی ته به د هر څه واک دوی ته ورکړل شي هغه واک چې اسلام ښځو ته ورکړی دی هغه واک چې زمونږ یعنی په پښتني ټولنه کې اوس چې د اصلن عزت نه کوم چې په اسلام کې به د دون اجر سي چې مېرمن څور څه شي ودی خو دې سترګې پکې شي د وخت چې بیان ازادي وي نو فکر کوم چې تر ډیره به دوی فزان ته باور پیدا کړي او مخته ولاړ شي.
بله، یو اوریدونکی به بیا هم را واخلو چې دی څوک دی. السلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. نو مو څه دی؟
تهذیب کانیزه خبر کومه د ننګرهار.
اها، تهذیب صاحب مهرباني. مهرباني وکړئ پوښتنه مو څه وه؟
سړی څنګه کولای شي چې ځان خبریال کړي؟
سړی څنګه کولای شي چې ځان خبریال کړي؟ ډېره زیاته مننه کوم، ښه وخت ولري. اغلی سپیشل خور ډېره په زړه پورې پوښتنه یې وکړله او دا د دې ښکارندوی کوي چې دوی له خبریالانو سره ډېره زیاته مینه لري. نو که ورته ووایي چې د یو خبریال اول اصول څه دي د خبریالۍ، او یو خبریال باید څه په پام کې ونیسي په سر کې چې غواړي خبریال شي؟
ګورو مجازي دنیا کې ټول خلک خبريال دي. دفتر کومه چې هر څوک د خپل مسلک کاروان څه کار وکړي د بډې رسې شي، او د دې پوښتنه دا ده چې یو څوک څنګه کولای شي خبريال. خبريالي فقط دا نه دی چې ته لاړ شي و رسنۍ کې مثلا کار وکړي، صحیح ده؟ یا مثلا ته ژورنالیزم پنځه ولولې. خبريالي ته هم دا شي چې یو حق حقیقت نه خبريږي او هغه بر ملاقوي د یو خبريالي ته کولای شي مثلا تاقي ډېر ښه یو څه ولیکي چې د لیکلي بڼه باندې هم څه خپرول شي او خلک وګونو ته رسول شي، دا خپل هم خبريالي ده. تر ټولو ښه تکای مونږ دا ورته ویلی شو چې وخت چې یو انسان غواړي چې خبريال شي باید هغه څه چې حقیقت دي، هغه څه چې یعنی د نورو د سترګو نه پټ وي، هغه برملا شي، هغه کس خبريال دی.
ډېره زیاته مننه کوم. زموږ نورې پوښتنې پاتې شولې. تاسې خپل پیغام راته ووایاست د بیان د ازادۍ په اړه باندې په لنډو کې.
لومړی خو تاسو نه ډېره زیاته مننه، او خبرونه مو واقعا چې عالی ده. نو زه به د وروستي پیغام په اړه په هیڅ دا وایم چې خدای دې وکړي چې افغانستان کې بیان ازادي نور هم محکمه شي، او تر څو چې ښځو ته هم د بیان ازادي ورکړي، او تر څو لوخه ته کې زمونږ هغه اساسي ته کې همداري چې ښځو ته بیان ازادي ورکړي شي، یعنی ښځې وکولای شي خپل ځګ غږ هر چیرته جس کې، او هغه څه چې دوی حق دی، هغه څه چې دوی حقوق دي، هغه ترلاسه کړي. او مننه
ډیره زیاته مننه کوم له تاسو چې خبرونه کې مو ګډون وکړ. کور مو ودان. درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې را سره یو بل میلمنه ده چې مروه اڅکزی نومیږي. مروه اڅکزی د کورنۍ په چارو کې د یونیسف د عامه پوهاوي مسوله ده، او نوري خبرې به د خپل تاسو ته وکړي. اغلی اڅکزی، زما هغه غوړی
بلې اورم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
انا مخکې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په فخر ټول اوریدونکو ته چې دا لحظه ما واز اوري، او خصوصا تاسو افکارانو ته وړاندې کوم.
ډیره مننه کوم. خبرونه ته ښه راغلی، او مهرباني وکړه د ځان په اړه یو څه نور معلومات اوریدونکو ته ورکړه.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه مروه اڅکزی د هلمند ولایت لشکرګان خبرې کوم، چې د یو د مدني په حاله میم، او د زمندایي میسفم یو کارکونکی یم. ویاړم په خپل وظیفه باندې، بس همدومره مې دا مې مصروفیت په هلمند ولایت کې، خصوصا د ښځو د فاره په هلمند کې قسم د کور واصل او دا ناشونی دي. خو بیا هم دا د زموږ د افغانانو د ښځو جرأت او همت چې بیا د کور ووځي یا د زده کړو دپاره یا د وظیفې دپاره.
بله، ډېر ښه. اغلی اڅکزی، په سر کې راته ووایاست د خپلې دندې په اړه باندې، چې که څه هم یو څه یادونه مو وکړله، خو بیا هم د خپلې دندې په اړه نور زیات معلومات اوریدونکو ته که ورکړئ، چې د عامه پوهاوي په برخه کې تاسې کار کوئ، د دغه کار په اړه باندې لږ معلومات ورکړئ.
ولې نه خو موږ چې په هلمند ولایت کې موږ خصوصا موږ د افغانستان ډېرې ښځې بې تعلیم او بې زده کړې پاتې دي، نه بیا په کورو باندې ناستې دي. موږ هم د دې کورو ته ورځو د عامه پوهاوي دپاره. هغه په دې برخه کښې موږ دوی ته عامه پوهاوی ورکوو. ځینې ښځې د حولات په روزنه کښې سمه تجربه نه لري،
خپل اولاد ته په صحیح ډول فکر نشي کولای چې زه د دې روزنه څنګه وکړم. یو اولاد یې نړۍ ته راوړي د هغه د موسیقیتو څخه نه خبره دي، د یو کوچني په ارزښت سم نه پوهېږي. یعنې د هغه د موږ د هغو کورو ته ورځو د هغه نه پوهوي دپاره، موږ د کوچني په برخه شي کې هغو ته هغه پوهاوی ورکوو چې څوک څنګه کولای شي خپل اولاد پاملرنه وکړي، د اولاد روزنه وکړي. دا خبره ده چې وایي د یوه کوچني روزنه در یوه شهر هم زیاته ده، خو اکثره ښځې په دې نه پوهېږي. او بل د عملداره ښځې چې کوچنۍ ولري، هغه ډېرې کموالی کمزوري، هغه دلته ځان ته پاملرنه نه کوي چې په دې وخت کې زموږ وینه کمېږي، موږ څه اړتیا لرو، کوم خوراکونه باید وکړو، کوم ونه کړو. په دې برخه کې موږ د ښځو د اهم عمل په د دورې په برخه کې هم دې ته هم پوهاوی ورکوو چې باید څه څه وکړي په دغه موده کې. او بل د کور د پاکوالي په اړه، که څه هم زموږ افغانستان په ټوله غریب ولس دی، په دې کې که څه موږ خانان اوسو، که څه مسکینان اوسو، دا مهمه نه ده چې هر کور باید تعمیر ولري، دا هر کور باید پیسې او هر څه شهرت ولري. دا د انسان خپل په لاس کې دی. موږ کوم کورو ته ورځو، موږ هغو ښځو ته دا قناعت ورکوو، که څه هم ستا کور د غریبۍ دی، خو بیا هم تاکید یم ان یو خوښ دی. باید موږ خپل سرتونه او خپل کورونه پاک وساتو، در څو پورې یمان ملا مکمله شي. لکه څنګه چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې وایي تاکید د یمان یو خوښ دی. دا په دې معنی نه ده چې ټول به ښه، ټول د ژوند وسایل ورته مقرر یا ورته برابر وي. په هر بخش کې، په هر حالت کې پاکي کېدلی شي. نو موږ په دې برخه کې د ښځو ته اما پوهاوی ورکوو. خو د دې تر څنګ هم د سولې په باره کې موږ د دوی سره خبرې کوو چې څنګه کولی شي په افغانستان کې سوله راشي. خو د سولې ارمانجن دي موږ هر کور ته ورسو، چې موږ ته دونده لیواله دي چې موږ ورسو. په دغه هم د دې زړه ښه دی چې یو څوک خوراري زموږ د زړه راز یې واخیست، د زړه خبره خو یې واورېدله.
ما همدغه پوښتنه له تاسې نه کوله چې تاسې څومره د دوی له هرکلي سره مخامخ کېږئ، دا ستاسې هرکلی دوی کوي که نه کوي؟ تاسې خپله دا خبره وکړله، په هغه سات کې چې دوی ستاسې هرکلی کوي، تاسې خپله څه حس لرئ؟
د دوی د هرکلي څخه موږ ډېره خوشحالي خصوصاً موږ د یو لور په حیث چې هغه داسې مشرانې ښه دي چې هغه په خوله کې یو غاښ نه لري، هغه زموږ د ناګانو همزو دي، هغه زموږ د مندو همزو دي. هغه بیا هم دې ته لیواله چې ته ودرېږه، لور میراث دي چې موږ مور ورته وایي چې زه ستا لور یم، ته زما مور یې، چې بیا په دې وخت کې چې موږ د ورتګ وخت دي، که موږ یوه پاوسه کې د دوی کور ته یوه ورځ ورنهشو، د دوی سره کښېننو خبرې ونه کړو، چې په دوه ماسه کې وخت ډېره څه خپه یو، موږ درڅه خپه یې چې په راروانه اوسه کې زموږ د کور نوبت وو، یا ودې د پراکې سره ولاړ زموږ کور ته رالس. لیونتیا یې ډېره ده، ډېر ارکره یې راته وایي.
بله، او څنګه هر کور ته تاسې جلا جلا ورځئ؟
هر کور ته موږ جلا جلا ورځو. او داسې که بیا موږ یو کور ته ټول سره راغونډې کړو، په یو کور کې غونډه ونیسو، مخورې ښځې راشي، هلته مشرانې ښځې راشي، د هر کور څخه یو مشرانې ښځې راشي چې هغو ته موږ عامه پوهاوی ورکړو، د هر څه یو بخش په بړه موږ اج دې ته معلومات ورکړو، خبرې ورته کړو. بیا موږ هغو ته وایو چې ته ولاړه شي، د نورو سره ووینې، بیا یعنې دا معلومات نورو ته هم درسره ورکړه، خپل د کورنۍ پاتو کسانو ته هم باید دا خبرې وکړي، دا معلومات ورسره شریکې. اکثره وخت موږ کوشش کوو چې دا زور ور نه کړو، چې دوی به هر څوک راځي زموږ دپاره کښېني، باید موږ ورسو دوی دپاره چې دوی څه زور ورنه وسي.
اها، په ورځ کې څو کورونو ته په معمول ډول تاسې رسیدګي کولی شئ؟ څو کورونو ته ورځئ؟
ښځه وسه پورې خبره ده، تقریبا داسې وخت راغلی چې د ورځې شلو کورو ته هم ځو، پنځه ویشت کورو ته هم ځو، داسې تراقل در شپېته کورو پورې موږ ځو.
اها، او په هفته کې، په یوه اونۍ کې څو ورځې ګرځئ؟ ټوله اونۍ ګرځئ که نه د هفتې داسې خاصې ورځې دي؟
نه نه نه، موږ ټوله اوسه ګرځو. موږ داسې کومه تفریح رخصتي، یو خو هغه دي چې عمومي رخصتي ده، په هغه ورځ رخصتي په ورځ که موږ ونه وځو، موږ ساحې ته ولاړ نه شو، نو هر وخت موږ ځو، موږ د کورو پوهاوي دپاره.
څنګه په دې برخه کې د عامه پوهاوي په برخه کې چې کله تاسې ځئ په کورونو باندې ګرځئ، دلته خو به تاسې کوم تهدید ستاسې معنی کېږي نه، یا ستاسې په وړاندې خو به تهدید نه وي؟
ولې نه، ستاسې د ډېرو ناخوالو سره مخ شوي، داسې ډېر موږ تهدید شوي یو. اته در داسې وخت راغلی دی چې موږ خپل همکاران دي، چې یعنې موږ یو کیمو چې نور همکاران یم، نورو ساحو ته ځي، نور همکاران یم، نورو ساحو ته ځي، تر ډېره حده تهدیدونه ډېر دي. په ولس ټوله په یوه رقم نه شي کېدلی، که دا مې بیا هم یو نجلۍ د یو چا کور ته ورځي، د خپل یوه خپل د کور وتل، یا بیا د یو بل چا و کور ته ورځي د پوهاوي دپاره، تهدیدونه ډېر دي. بیا خصوصا په هلمند کې، هلمند بیا هغه هلمند دی چې
بیخی ناری نپش که بیا امن دی او دوتا که خورد خورد و وزی دا خو بیخی دا فاتی خبره دا.
آها تاسی چکلا دا آم خلق و کورونو تا ورزی تاسی ویلی چه دا خزینه و برخورد دیر خده دا دی پا کور که چکلا ناری نوی دا ناری نو برخورد سنگه ده
شده یا خو شکر مش دا اسلامی و سوک شکر ار سوک پل مورا و خورد یعنی مش تکل درازه و سر تکل و مش اجازه خود تا سپورت دا خیلی شکر و دن پا دیر شراغلاس پر را تا ویلی دی خپل دا کوشی زیرا تا مده که چه سپورت دا خوند سر خبری وکی دا سشت پارا را تا ویلی زکی وکی قدر وکی پا دیر بخشتی و سو ویلی دی خدا مزمش په افغانستان کې چې خصوصا مش په هلمند کې چې موږ پاتې دیږو هغه دا نظام او د نظام بخښ شو د طالب بخښ دي چې موږ د طالبانو د خواسته پاتې دیږو څه او شتیاس ولې د کورو وځي موږ په دې خاطر ډیر ویریږو ډیر ویریږو اته چې موږ پرام کارانو په داسې وخت راغلی چې په مترم ولکېږي پورته کېږي هم څه شته ولکېږي هم یعنی د دغه لحاظ څخه موږ ویریږو او زموږ افغانستان خلک دی ولکه که نظام هم سره ښه کولی شو نظام اوس تر طالب خراب دی طالب در نظام خراب دی په دغه بحث کې موږ ویریږو خصوصا موږ په ورته ورته د کورو د خلکو څخه موږ دونه نه ویریږو دونه نه تعدیدېږو لکه د بهرنی د خلکو څخه موږ تعدیدېږو
کاری ساحه مو څومره ده د ولسوالۍ په کچه باندې ده یعنی تاسو یو مشخصه ولسوالۍ د په همغې کې ګرځي کنه د ولایت په کچه باندې هم تاسو ګرځي
نه نه موږ د ولایت په کچه ګرځو موږ د دننه په شاخ کې ګرځو ولسوالۍ ته نو څه لاله ځکه چې په لحان خو ټول هلمند سکوت کړی دی چې هغه طالبانو په لاس کې دی چې تقریبا یوازې دا ښار دی پاتې دی چې موږ تقریبا په دغه ښار کې کار کوو د ناستاخو څخه هغه نظامیان خپل خلک خپل دی هغه تر ښار ته راغلي دي او موږ په ښار کې هم داسې ناراحت یو ډېرې ژوسم چې ښار به نن شپه به سکوت کوي سبا به سکوت کوي یعنی زموږ خپل ښار د سکوت په حالت کې دی نو موږ رسالو ته بیا څنګه خو دی ولاړ په ښار کې خو دی وژل کېږي منډې وژل کېږي ورونه وژل کېږي نو بیا موږ سره ساحو ته څنګه وو سره رسالو ته به څنګه ولاړ هغه خو بیخي خطره ده
اها رب شو ستاسی د معلوماتو په اړه باندې به واورو چې تاسو ته څوک ټریننګونه درکوي ترڅو تاسو هغه ټریننګونه یا هغه پوهاوی خزو ته په کورونو کې ورورسوي
ډیره ښه پوښتنه خو کیدو فراسو ساده خبرو و د پښتنې و جواب ته موږ ولې ټریننګونه موږ اخلو موږ په دې برابر کې ټریننګونه اخلو بیا نور کې د الحمدلله موږ ذکر کړی دی موږ د کور د چارو په د کور د چارو او د انسان د ژوند په اړه د انسان د صحت په اړه په دې چې دوه سکاله څوک ذکر وکړي او بیا موږ په تاسو کې تاسو مرمیږي چې موږ د ډاکټرۍ په بخښ کې ذکر کوو کدا موږ خصوصا په د صحت په بخښ کې د ډاکټرۍ ذکر کوو یا د موږ چې پوزدي وایو یا نرسینګ وایو یا کابلګي وایو دا ټول د صحت په بخښ کې دي موږ تاسو له همدا تشریح کیږي موږ دا شوډل کیږي چې یو مور پر کوچني باندې کم شي ته ضرورت لري کم د رند لامل ګرځي د کم یو څه خدا کړیږي د کم یو څه خدا ستلیاوي درلاسه کی او یو کوچنی څنګه کولای شي چې موږ هغه وروزو دا ټول خو موږ ته کتر ننګونم راول کیږي د ترنینګو څخه زیات موږ خپل مغز ته خپویږو موږ چې کوڅه وادار یو دې ذکر وکړي دي یعنی په دې بحث کې موږ تاسو نه نو وایو دا خپل په هوایي دي چې موږ د تاسو کړی دي
بله څنګه مو طب انتخاب کړ او اوس څنګه ځان پکې بریالي حس کوي یا ځان پکې حوصله مند حس کوي فکر کوي چې و به کولای شي له دا ټول ستونزو نه امنه یو سره سره به طب پوهنځی خلاص کړي او بیا به خلکو ته د خدمت جوګه شي
ولی نه زه په سلفه سلفه ځان باوري یم او ویاړم چې ما څخه یو تکړه ډاکټره جوړه شي د یو عزتناک خور په ایس یو عزتناک لور په ایس خور په ټولنه کې خبر خور په خدمت وکم خپل مند ته خبر خوند ته چې هغه مشت ضرورت لري چې هغه بسواد دی هغه دونه په ذکر مې دي کړی زه په دې ویاړم چې زه ذکر وکړم بیا هغه ته د یو خدمت برخه وګرځم هغه ته یو خدمت وکم خو دا نه مونږ د خور چې نن پانتون خلاص دی سبا پانتون تړلی دی زموږ د محصلینو پر مخه په یمن کې جنگونه روان دي موږ خپل ذکر ته په شزر نه سوکلا لیکو موږ بیا هم ډیر خپل ځاب خوندې کو موږ ډیر د ټولنې د لپاره هر څه د خدمت فکرونه وکړو یعنی زموږ د هر څه هڅه وکړو شش په صفر کې ضرب
اها تاسو ویلی چې تاسو په اونۍ کې غونډې ورځي د دغه د زده کوونکو یا همغه کسانو چې تاسو د پام وړ د هغو په کورونو باندې ګرځي او هغوی ته د ژوند چاري ور زده کوي درته وایي چې کله دویم ځل تاسو د دوی کور ته ورځي تاسو خبرو په دوی باندې تغییر کړی وي د دوی په د ژوند په چارو کې بدلون راغلی وي کنه
ولې نه دی راغلی د ډېر حدا راغلی دی
زه په دې خوشاله یم چې یو مشر مور دی او کشر خبره مني. دا زموږ انسانیت دی چې زه د دې کور ته ورسم چې زه یو مشر شي چې ته ووایم چې په را روانه و دوره کې یعنې په را روانه اونۍ کې زه د دې کور ته ورسم. مکمل هم هغه څه تغییر کړی چې موږ د دې لپاره یو څه ویلي دي. په هر بخش کې دې هم داسې کړي دي چې موږ کومه پوهاوی ورکړی دي تر ډېره حده زموږ خو ته چې یاله ژوند ورکړي هغه یې راسره منلي دي، خپل ژوند ته تغییر ورکړی دي. حتی د دې وختونه راغلي دي چې موږ په دې برابر کې هم ښځو ته پوهاوی ورکړی دي چې خاوند د مېرمنې د مادین جنګونه روان دي چې موږ ته چې دا خو په ډېر ستړیا حالات کې دي. نارینه دی کله طبیعت خراب کړی طبیعت سم خوري که څه اوسره ورسره وکړي که دوه ورځې دی خوشکې درته وکړي چې یو زغمې در یمه ورځ دی خپله سمېږي. حتی د دې د مادین تاوتریخوالی لکم څه وایي ډېره خوشحاله یم، ډېره ویاړم چې په دې چې زه دا بدلونونه وینم چې موږ د دې کور ته ورځو ما پوهاوی ورکوو چې د دې په کور کې کومه ستونزه یي یعنې دوی د حل لاره نشي ورته پیدا کړی
هغه برابر چې موږ څه معلومات ورته ورکړو. ډېره مننه درنو اوریدونکو، دا خبرونه هم دومره وه. تر بیا د خدای په امان.
جوان
آزادي خزینه تر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
اوس مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
آزادي رادیو 1200 شپږ نیمه منځنۍ صفه او اف ام 100.5 صفه.